ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسی جرګې د 110 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولان وایي چې د مزکو غاصبانو د دوی په زرګونو جری په مزکه غصب کړی ده. دغه چارواکي ادعا کوي چې د کانال د مزکو په غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای په 1300 کالو کې شاوخوا 4500 جری بزمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصول خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وای
دې کې بیا تقریبا 1200 جری بزمکو پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانی او تاسیسات پکې جوړ شوې دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړی او باقی د شخص له خوانه جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال تر جوړ شوې نه دي لاسو شپږ پنځوسم کله را پدې خو دا غصب ده.
هغه وای د یاد زمکی د بیرته تر لاسه کولو د پاره خپل هڅې چټکی کړي چې په برکت په سلګونه جری بزمکه خپل کړي او د نور زیات زمکی د غصب مخې هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نو غصبم خو صفر ده او سنلرو همکاران او ولایتي در او امنیتي ورګونو اوسه ماشالله فعال و ماده او بيدار دي خو چې څنګه محکمه حکم کړي ده او مونږ هغه حکم عملي کړي په کوم کور باندې هغه کړي مونږ کور خلاص کړي اتاکه داسې زمینو چې اتیو شکتاره و تقریبا چې محکمه په حکم کړي مونږ ټول تاسو ساتي نړول ټول باغونه خراب کړي ټول ودانې چې په کړي تی بندو دود دي 300 جریبو شاوخوا کې اتیانه تر 90 هکتار زمکو پورې دا عملا د غصب نه خلاص کړي.
د کانال رئیس وای په ننګرهار کې اشاره زمکه ډیره ده که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آباد کړي، د کانال عواید به زیات او نور زمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزی حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکړي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکړي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې هغه وي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا منابع نه پیدا کیږي. دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت ده.
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300,000 هکتاره دولتي ځمکه غصب شوی چې د بیرته راګرځولو د پاره وخت نا وخت هڅې شوی. ولسمشر غنی هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړي، خو خلک وایي د غامرونه او حکمونه ډیره وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی په دې موضوع غږی کو چې ولې یو شمېر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کیږي چې علمی سفر لا پایتنه ورسولی،
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپل فیصله تحمل.
په دې وخت کې د واده کول څه پایلې لري؟
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې.
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟
نو تنها ځوان ته نه، باید ټول کورنۍ د موږ تاسې آگاهی ورته ورکو.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسیږي یا ترې فارغیږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړې شول او باید د واده غم یې وخوري. خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسېدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي، واده کول ډېر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي. عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې واده ورته کړی. خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسؤلیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي.
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع وراسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم. له هغه وروسته ماته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نشی کولی ورسیږي. ځینې ډېر مهم شیان یا ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکارېږي او یا حالات ته مغس کېږي چې ته رسیدګي نشي کولی. نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډېرو هغو هیلو شاته کړم کومې چې اوس باید ما پوره کړې وای، لکه پوهنتون د ماسټرۍ ده او ځینې نور شیان دي. نو واده دغه زیان ما ته رارسولی دی په هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و ما ونه شو کولی چې پوهنتون ووایم پکې او یو یې غټ علت یې ماته همدغه پوهنتون نه ویلو. دغه واده و او په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. دوی ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي.
ارواپو استاد ذوالحق شمس وایي په نامناسبو وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او که چاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په ښه ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلی.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه درباندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب وایي د کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي.
اول خو یو کس باید خپله تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي، یعنی دا په خپله په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي. که کورنۍ د ده د واده په اړه تصمیم نیسي عواقب یې بد دي. بیا لاقل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه د خپل واده په